تاسو تکرار اوری دیتا زنگلی شوی چه د سیمه یو شمیر هیوادونو د طالبانو سفیران منلی دی. دا په سمانه او د نړۍ لپاره دا اړیکې په سمانه کې درې شي. دا بحث وروسته ووري خو اوس په مکرې لانډو خبرونو ته. متحده ایالات وای په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د کوم ډیپلوماتیک فعالیت د پایل پلان نه لري، بلکې له ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره په همغږۍ کې به له واکمنو طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پتیل پرون په یوه خبري غونډه کې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او زلبیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلي چې ښاغلی متقی دا خبره په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو سره په کتنه کې کړې ده. پنځه نړیوالې موسسې وایي چې په افغانستان کې په روان کال کې د لږې واورې ورېدو له کبله د وچکالۍ اندېښنې زیاتې شوې دي. د غونا دولتي ټولنه چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او اسلامي ریلیف نړیواله موسسه هم پکې ده پرون په یوه ګډ بیان کې دغه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. د غزې د جګړې له پایله دا سیمې ته د هغه پنځم سفر دی. او د بریتانیا صدر اعظم وایي چې د دې هیواد د پاچا دریم چارلز سرطاني ناروغي په لومړیو پړاوونو کې تشخیص شوې ده. ریشی سوناک نن بی بی سی ته وویل چې د 15 کلن پاچا ناروغي په مناسب وخت کې تشخیص شوې او اوس ټول هیله لري چې د هغه علاج به وشي او بشپړه روغتیا به ترلاسه کړي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه درناوی می همنه ز صفی ولستان اگزام تاسو دی ازادی رادیو دغه گردی 15 دقیقې بحثه خراغلاست وایم. افغانستان په گاونډیو او لرو پتو د سیمې په هیوادونو کې سفارتونه یو په بل پسې د طالبانو استاجو ته سپارل کیږي. تازه هم دغه د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې په تاشکند کې د افغانستان سفارت د طالبانو یو معرفي شوی ډیپلوماټ ته سپارل شوی دی. مغفور الله شهاب چې د طالبانو د قانون او پټرولیم د وزارت د سرپرست شهاب الدین دلاور زوی دی د افغانستان د سفارت چارې په لاس کې اخیستې دی. څو میاشتې مخکې هلته د ډیپلوماټ په توګه باندې معرفي شوی و او اوس تازه د سفارت واګې په لاس کې اخیستې دي. په سیمه په تیره بیا منځنۍ آسیا کې له تاجکستان پرته د افغانستان اکثر سفارتونه د طالبانو په کنټرول کې دي. د چین کیسه بیا بل څه ده. په چین کې د طالبانو رسمي سفیر منل شوی دی او هلته یې خپل کار پیل کړی دی. اسدالله بلال کریمی د طالبانو د سفیر په توګه باندې خپل باورلیک هم د چین ولسمشر شی جن پینګ ته په یو رسمي مراسمو کې د ګڼو نورو سفیرانو په ګډون سره ورکړ. د افغانستان په دوه نورو ګاونډیانو ایران او پاکستان کې هم د طالبانو معرف شوي شارج دفیران کارونه مخته وړي. په دغه اوسنی پروګرام کې لخپل دوه میلمنو سره ښاغلی غوث جانباز چې پخوا په موسکو کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماتو او د منځنۍ آسیا او روسیا او افغانستان په اړوندو مسایلو باندې شننی کوي دایره سره میلمه دی. جانباز صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مننه چې ټلیفون مو واخیسته. د پیل بلم دغه ازبکستان او کو د ازبکستان هیواد په احتیاط باندې مختته نسبت نورو زینو هیوادونو ته لکه قزاقستان او قرغیزستان چې په مغاویلو کې سفارتونه طالبانو ته ورکړل. اوس تقریبا دغه د دوه کال د طالبانو وتل چې دوی سفارت ورسپاره. په دې مورد غواړم ستاسو نظر په اول کې واخلم، بیا بورست نورې پوښتنې وي.
سلام سره دې تاسو ته او ټول هغه عزیزانو ته چې موږ اوري. ګوري زه فکر کوم چې د ازبکستان چلن چې کوم خاص تفاوت نه درلود د نورو د منطقې د نورو هیوادو څخه. سمه ده چې د ټولو نه مخکې یا چا خبره هغه ډېر متمایل چې طالبانو سره وو او هر اړخیز چلند یا اړیکې درلودلې طالبانو سره، هغه به ترکمنستان وو. د ډېر پخوانه دوی د راکړه ورکړه او متقابله پېژندنه لري، خو په څنګ کې په استثنا د تاجکستان د نور د منځنۍ آسیا هېوادونه، که هغه قزاقستان دی که قرغیزستان دی، په شمول د دې ازبکستان، مخصوصا ازبکستان، دوی همیشه اړیکې درلودلې دغې حاکمې ډلې سره. په افغانستان کې تاسو شاید هستی چې په لسهاوو پروژې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې پیل کېدلې، ازبکستان پکې ډېره لویه او خاصه ونډه درلوده، که هغه د برق مسایل دي، که هغه د ترانسپورټیشن او انتقالات موضوعګانې دي، که د اوسپنې لاره ده، د اورګاډي او نورې پروژې چې ازبکستان دائم په دې کې خپله هغه علاقمندي ښودلې ده. ضمناً په ترمیز کې د طالبانو ډیپلوماټ یې منلی وو، هغه هلته هغې هلته شتون درلود، همدغسې مستقیماً ځینې کسان چې په سفارت کې وو د طالبانو سره په اړیکو کې وو. په هر حال یعنی دا اړیکې دوی چې ورته تعامل وایي، او دغه د رسمیت ورکولو نه ډډه کوي، یعنی دغه نوم ورته نه اخلي چې موږ تاسو په رسمیت پیژنو، اما تعاملات او اړیکې ساتل کېدلې. نه یوازې مثلا د ازبکستان اړیکې په اقتصادي چارو کې د طالبانو سره، بلکې موږ لیدل چې ورځ تر بلې سیاسي اړیکې د طالبانو سره هم زیاتېدلې. بله خبره دا ده چې ازبکستان نسبت نورو هیوادو ته د منځنۍ آسیا دوه فاکتوره نور هم په دغه هیواد کې شتون لري چې هغو ته هم کېدای شي چې پام وشي. ګرچې زه دلته یوه استثنا قید کړم مخکې نه مخکې، هغه دا چې یعنی په ټولیزه توګه یو هیواد هم د منځنۍ آسیا تر آذربایجان پورې، چې څو وخته مخکې که ستاسو په یاد اوسي، هغې هم یوه اعلامیه خپره کړه چې په نږدې راتلونکي کې کېدای شي خپل سفارت کابل ته بیرته راستون کړي. تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، خو داسې یو اعلان تیر شو، یو تمایل هغوی هم ښودلی وو. بیرته چې راشم خپل بحث، هغه دوه فاکتورونه کوم فاکتورونه دي؟ یو خو مثلا ازبکستان په هغه یو امنیتي قرارداد کې چې د منځنۍ آسیا نور هیوادونه پکې دي، لکه د ټولګډون امنیتي قرارداد چې د روسیې په محوریه دلته شتون لري، په هغې کې ازبکستان د هغې غړیتوب نه لري. زمنن بلا خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې ازبکستان خپل یو استقلالیت هم لري په دغه منطقه کې، یعنی په دغه منځنۍ آسیا کې. دریم فاکتور به هم وایم، هغه دا چې ازبکستان په شدت د توسیع په حالت کې یو هیواد دی، ډېرې اقتصادي پروژې دننه په کور کې لري چې هغه مارکیټ لټوي مثلا جنوبي آسیا ته، او دا لاره د افغانستان د طریقه کېدی. نور مسائل هم شته، لکه دا چې دغه نږدېوالی طالبانو سره په دې معنا هم ده چې غواړي ځان په یو ترتیب عمل کې وساتي د هغو ډلو نه.
بله، زما بله پوښتنه په همدې مورد وه چې دغه امنیتي اندېښنې چې ازبکستان درلودلې، د ازبکستان اسلامي تاریخ او ځینې نورې اړوندې ډلې، خصوصا د داعش په غړو کې چې په منځ کې چې ځینې غړي دي د منځنۍ آسیا او د ازبکستان جنګیالي دي، دغه مورد څومره اوس په دغه وختو کې یعنی نور هم زیات شوی دی، او په دې اړه باندې هغه واقعي اندېښنې چې ازبکستان او یا د منځنۍ آسیا ځینې نورې هیوادونه لري، څومره دغه فاکتور د دې لامل شوی چې دوی له طالبانو سره لا زیات تعامل ته نږدې شي؟
ښه، په اصل کې یوه اساسي موضوع همدا، ګرچې کله چې د افغانستان نوم اخلي په دې منطقو کې عموما همدا امنیتي او تروریزم سره د مبارزې او مخدره مواد سره د مبارزې دا خبرې ذهن ته زیات راځي. لیکن ما زه په دې ټینګار کوم چې ازبکستان تر ډېره بریده اقتصادي مسائل ته ډیر ارزښت ورکوي. البته چې هغه هیڅ خل د یاد نه باسي چې افغانستان کې د شي په یو بل قوه خطر ورته تبدیل شي، ځکه چې په افغانستان کې دغه نن هم د هغه د ازبکستان د حزب تحریک غری شتون لري چې په ازبکستان کې او ډیر ډیری وادو کې ترکستان شمیرل کیږي. همدغه چې تاسو چې فرمایل د داعش خطر، ازبکستان دیو خوا چې خپل د توسیه په حالت کې دی او ډېر شدت په شدت د توسیه په حالت کې دی، مارکیټونه لټوي، لارې جوړوي، غواړي چې اپارو ته لاره پیدا کړي، په څنګ کې غواړي چې افغانستان په دغه منطقه دي اجنډا کې چې دلته بیا نورو هېوادو سره هم هغه مل دی، لکه د روسیې فدراسیون، قزاقستان، لکه ترکمنستان، لکه چین تر یو بریده بېله شکه غواړي چې دغه افغانستان په دې افغانستان د طالبانو د حاکمیت لاندې د منطقې په اجنډا کې وساتي، هغه جلب او جذب کې دغه منطقوي پروژې ته تر هغه بریده چې تر څو د دوی په وینا او د دوی په خبره افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې هغه د شبه نظامي توپ نه راوځي، ملکی پروژو ته مخکي او دلته د زیربنایي پروژې را ایجاد شي، کارونه رامنځته شي، کاروبار رامنځته شي، او افغانستان دغه سي د اقتصادي ارزښتو ته مخکي نو دایره هغه اساسي مخکي دي. افغانستان
په منځنۍ آسیا کې بخای تاجکستان یوازینی هیواد وی چې طالبان استازي په سفارت کې نشته او هلته داسې یو څوک سفیر دی چې د ځینو نورو هیوادونو په څیر باندې د طالبانو د حکومت سره کلک مخالفت پالي او د تیر جمهوري نظام له وخته هلته پاتې دی. ښاغلی ظاهر اخبار، دغه مسله به آیا فکر کوي چې مثلا د ازبکستان د سفارت چارې سپارل طالبانو ته دا به په تاجکي چارواکو باندې هم تاثیرات وکړي که څنګه؟ یعنی په ټوله کې د دغه مسلې تاثیرات غواړم.
معقوله پوښتنه ده. زه فکر کوم چې هغه چې مې مخکې وویل دا هېوادونه په څو قراردادو کې د روسیې فدراسیون سره تړلي دي او سره خپل اقدامات د روسیې سره خپل هماهنګ کوي. زه فکر کوم چې تاجکستان ته اوس دغسې یو نقش ورکول شوی دی چې تر څو هغه سخت دریز ونیسي په دغه اړه، او د وی خو موږ ګورو چې البته د مقاومت د ډلې یو تعداد استازي هم شتون لري چې هغه خپل مخې په افغانستان کې په یو ترتیب غواړي اجرایی کی، او د تاجکستان حکومت داسې یو سخت تعریف اختیار کړی دی. په څنګ کې موږ وینو چې په تاجکستان کې هم داسې حلقې شته دي چې وقتاً فوقتاً طالبانو سره مثلا څو وخته مخکې موږ تاسو ولیدل چې د برق مسله وه، نو هلته دغه د تاجکستان چارواکي خبرو اترو ته لښ کړی وو طالبانو سره. د بلې خوا هغه د خروخ یو جنرال کنسلګری ده چې د تاجکستان یو خود مختار ولایت دی، په هغې کې افغانستان یو کنسولګری دفتر لري چې هغه دفتر هم ویل
کېږي چې د طالبانو کنسول پلاس کې دی. بله بله، مننه کوم جان باسه. بله بیا به تاسو ته وخت درکړو. اوس د پروګرام بل میلمه ښاغلی احمد خان اندړ د ټلیفون په کرښه باندې موږ سره وصل شوی دی. اندړ صاحب، مننه چې په لنډ وخت کې مو پروګرام ته آمادګي ونیول او راغلی کور مو ودان. موږ د افغانستان په ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو په سپارلو باندې بحث لرو. پیل مو د ازبکستان وکړه چې همدغه تېره اونۍ د طالبانو د قانون او پټرولیم د وزارت د سرپرست شهابالدین دلاور زوی داسې ویل کېږي مغفور الله شهاب د راپورونو په اساس چې د ته د سفارت چارې سپارلې دي. په اول کې په همدې مورد باندې غواړم د تاسو نظر واخلم چې د ازبکستان په څیر په یو هیواد کې د طالبانو ډیپلومات ته د سفارت چارې سپارل څومره د طالبانو لپاره به څومره مهم وي او په ټوله کې هغه عواقب او نتایج که ووایي.
مننه کوم تاسو ته، تاسو د پروګرام قدمه میلما او تاسو د رادیو ازادي ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ګورې کوم وګورو، طالبان د یو لوی زبرځواک چې هغه د امریکا متحده ایالاتو د غوی د مذاکرات څخه وروسته چې دا چې خپل ماته منلې وا او کني ومنلې دوی واکټر رسیدلې او مقابل کې د سیمه وادونه پیږي چې نه کوم د تنظیمسته او نه به څوک بیا غروته جکسي او نه به څوک ځانونه وژني. دا طالبان و ساکن دي په افغانستان کې او د زموږ ګاونډیان د ازبکستان په ګډون هغوی خپل ملي منافع ته ګوري. دا کومې سندرې چې ځینو د بشر د حقوقو ادارو شروع کړي چې دلته د بشر حقوق نشته، دا نور هیوادونه خپل منافع ته ګوري، اصلا زموږ د خلکو په فکر کې نه دي، هغه خپلو ګټو ته ګوري. نو ازبکستان یو لږ هیوادو ده چې له یوې خواخو دوی ډېره ویره لري چې د افغانستان له لارې دوی امنیت خراب نه شي او مخکې له مخکې هم هلته ځینې اسلام پالې او توریستي ډلې فعالیتونه کوي. دا چې کله کله رسنیو کې نه افشا کیږي دا بله خبره ده. نو دوی ځکه غواړي د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې ډېرې نږدې کړي او همداسې نور هیوادونه په نړۍ کې شاید خپل نږدېوالی ورسره وکړي. امریکا هم داسې ګونګسي دي چې خپل قونصل خلاصوي او کېدای شي چې طالبان هم په خپل دریځ کې چې ځینې فرمانونه د ملګرو ملتونو د قوانینو سره په ټکر کې دي او د افغانستان د خلکو خوښې ته ملي کتلي په دې کې تغییر راولي او دغه کوم هیوادونه چې دوی ته استازیتوب یعنی اجازه ورکړي چې دوی خپل استازي هلته ورولېږي، دا هغه جوړجاړی ده چې ضرورتونه هم دي. تاسو وګورئ چې څومره تجارتي، اقتصادي، فرهنګي روابط دي، هلته زموږ څومره افغانان شتون لري. ډېر مجبوریتونه دي چې سفارتونه باید کار وکړي. همدا اوس په ځینې اروپایي وادو کې موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو، افغانان نه تذکره اخیستی شي نه پاسپورت اخیستی شي. نو دغه علت ده چې ازبکستان هم سیاسي هم امنیتی ستونزې است او هم غواړي چې د خپل ګاونډي سره که دلته هر حکومت خپل اړیکې د افغانانو لپاره سمې کړي.
مننه کوم. ښاغلی اندړ، نو فکر کوي دغسې چې د سیمې په اکثرو هیوادو کې اوس چین، ایران، پاکستان، روسیه، هند، حتی د ترکیې استانبول جنرال قونسلګری چې تقریبا دغه ډیره مهمه ده، ترکمنستان، ازبکستان، دوی ټولو سفارتونه د طالبانو استازو ته ورسپارلی دي، په قطر او په نور عربي هیوادونو کې هم په ځینو کې د طالبانو استازي شته. نو فکر کوي دا به بالاخره که څه هم چې دغه هیوادونه په رسمي توګه باندې نه وایي، د دومره لوی تعامل چې دوی لري دا به بالاخره د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسلې ته لاره وایي که څنګه؟
ولې نه، ما ویل که چېرې طالبان په خپل دغه افراطي دریځونو کې بدون نه وایي، د افغانستان د خلکو غوښتنې، موږ خپلو بچو لپاره تعلیم تحصیل غواړو، موږ کار اهلکات سپارل غواړو، زمونږ ډیر کدرونه تښتي، اوس هم افغانستان کې جګړه نشته خو اقتصادي ستونزې دي، کار اهلکات نه سپارل کېږي، ځینې ځورونې نشته. دغه ټولو ته په کتو که چیرې طالبان ورته توجه وکړي، زه باور لرم چې دا لړۍ د سفارتونو خلاصولو په ډېرو هیوادونو کې دوی خپل استازي ولري او نړۍ مجبوره ده، ځکه 40 میلیونه افغانانو د سرنوشت موضوع ده. دلته ډېر افغانان په بهر کې دي او همداسې د اړیکې د ساتلو لپاره هغوی د راتلونکي لپاره پلانونه لري. افغانستان ډېر یو جیوپولیټیک نقطه ده چې هر هیواد غواړي خپلې اړیکې ورسره وساتي. دا چې امریکا په هفته کې څومره روپۍ رالیږي ټوله نړۍ خبره ده، ټول زبرځواکونه حتی غواړي د چین په شمول د روسیې په ګډون چې څنګه د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې ټینګې کړي، او دا هم د افغانانو په ګټه کېدای شي په هغه شرط چې طالبان د افغانانو په خوښه حکومت چې اقلا اساسي قانون لري او د افغانانو ځینې ازادۍ وکړي، د ښځو حقوق چې په بربند ډول یې پوره نه کړي، هغه ورکړي. افغانان نور څه غواړي؟ سوله غواړو، جګړه دې ورکه شي، او یو ښه حکومت غواړو چې زموږ د خلکو اقتصاد کسام. دا ټول موږ دغه مشکل په طالبان نه سره چولای، دغه 50 کلو کې چې کوم حکومتونو د خلکو ظلمونه کړي دي، د افغانستان د خلکو لپاره ښه سیاست نه ده کړی، د پردوی سره اجنټوري کړي، غلامي کړي، د یرغلګرو یرغلونو ته لاره واره کړې ده. موږ لمنې چې طالبان نور درس اخیستي په پخوانیو پلو لاړ نه شي، او د نړۍ سره په ځانګړي ډول د افغانستان د خلکو غوښتنو ته سیلا بایک وایي، دا به د سیمې، د نړۍ او په ځانګړي ډول د افغانانو په ګټه
مننه کوم جان باسه کڅام چې طالبان په هغه عام خبرو کې چودي وای دی ویلې چې رسمیت خونو بل څه نه دی ام دغه چې د موږ سفیران منی او دغه استاذیم شته مګر په ډیپلوماټیک او په سیاسي ژبه کې دا بیا بل معنی یعنی د ملګرو ملتونو له خوا رسمیت پیژندل نه دا چې بیا به هیوادونه هم منی تایید ای به هغه مسلې ته طالبان څومره ورنګیږي کېدای شي چې واقعا هغه یو کار وشي چې رسمي شکل باندې هم دوی رسمیت ترلاسه کړي
که طالبان خو به زړه خوشاله وي اما دغه چلنج چې طالبان په مقابل کې روان دی زما خوشنۍ زنګزې صاحب دی یو د بین ملي حقوقو او اړیکو دی یو شاګرد په حیث یو دی یو انسان په حیث چې دغه حوزه کې مې لکه دواله سی چې کار کړی دی خوشنۍ مې دا ده چې زه د طالبانو یعنی په فکر کې نه یم طالبان یوه پدیده ده چې ښه پدیده نه ده د افغانستان لپاره ټول پوهیږو زه به سمنارمه ژبه وکاروم خو خبره دا ده چې د طالبانو د کړنو له کبله افغانستان انزوا خواته روان دی څومره به موږ زړه خوشحال نه کړو دې ته چې امنیت راغلی دی نه پوهېږم دا ده او هغه ده داسې نه ده امنیت په محبس کې په زندان کې هم امنیت شته سهار ته چای درکوي غرمه ډوډۍ ماښام ورزش او بیا د ناشتا بیا بیده کېږي نو دا امنیت نه دی دا استبداد دی دا چې څه د پاسه دوه کاله ستا خویندې میندې په مکتب او کار ته نشي تللی جبر او خویندو باندې لاسونه اچول کېږي چې زمونږ ستاسو دغه د پښتنو د افغانانو په فرهنګ کې اصلا دا کار نشته یعنی هغه جبر چې دوی راخیل کړی دی دا افغانستان کې سابقه نه لري اوس موږ کولی شو چې ټول تاریخ د افغانستان کنځلې وکړو او کېدای شي ډېری به په جانب اوسېږو خو هغه کار چې طالب کوي په افغانستان کې هغه انفجارونه چې دی په تاریخ د افغانستان کې وکړه دا د افغانستان په افغانستان کې سابقه نه لري دا خبره مې تبصره مې ځکه وکړه ستانه دی صاحب چې دنیا ګوري چې دا ډله یعنې څه اصولا ولې موږ دنیا باندې دونه فشار راولو یعنی ولې موږ دونه د دنیا پروا لرو ولې دنیا ته دومره ګورو علت څه دی مهمه خو دا ده چې دغه طالب د په هوش اوسېږي خو افغانانو ته د لاس ورکړي په افغانستان کې د دننه یو ملي حکومت را جوړ کړي زه نه وایم همه شمول هغه فاسدین او هغه غاصبین مې هدف نه دی په هیڅ وجه نه خو خبره دا ده چې طالب د همهغو خلکو په لاره روان دی دین بل نیپوتیزم یا دغه هیڅ خوري بل کنه دا چې دی زیده شهاب الدین زوی په تاشکند کې سفیر تعینی دا خو دی وزیر زوی دی کنه د دوی دو وزیر دا انډیوالیزم دا خپل نیپوتیزم نه دی دا د اسلام نه عدول نه دی کته طالب ته مقام کې کته غیر طالب ته د هیڅ زوی دی کار سره دی والی افغانستان جوړ کی دی ډیپلوماټ ته کم کی دی په ډیپلوماسي په یوه کم مکتب د ډیپلوماسي دی لوسته دی څومره طالبان په څومره خارجي ژبه پوهیږي آیا هغه لوبه چې په دې منطقه کې اقتصادي ستراتیژیک نظامي امنیتي استخباراتي روانه ده دوی پرې خبر دي آیا مونږ پوهیږو چې دغه اتلس کسه چې په قندهار او په نورو منطقو کې ناست دي او فرمانونه لیکي دا څوک دي دا دومره آزاد دي دا دومره آزادمنه خلک دي چې مونږ هیڅ ناست او خبر نه پیژنو نمونه هم نه پیژنو هیبت الله خان هم خپله څیره نه ښکاره کوي دا څه رقم منطق دی دا څه رقم ریشخند وهل دي د افغانستان په دغه د خلکو په سیاسي شعور په هر حال دنیا دغه ته ګوري چې دا یو زه دغه خبره خلاصه یعنی دنیا دغه حالت ته ګوري چې دلته حاکمیت د خلکو دخوا مشروعیت نه لري که نن په افغانستان کې مشروعیت پیدا کړه د افغانستان د خلکو لخوا یو حکومت را ایجاد کړي چې تم پکې اوسېږي طالب خانه تم پکې اوسېږي ستانه زه پکې اوسېږي اندر صاحب پکې اوسېږي بلم چې نه په جنایت کې کېل دي نه په فساد کې کېلو نه بل تا خو ټول میم زرمات زما ټول زما اسلام نن ته استفاده کوي طریقتي طالبانیزم جراف کېل کړي دی په افغانستان کې دنیا دې ته ګوري منطقه دې ته ګوري منطقه د خپل دار نه تا سره تعاملات کړي ولې بیا یو ګام اخه دې وایي چې زه دې پر اسمت نه پیژنم پام کوا بیرق مېرق به دې ماته نه راولي ته پروتوکول د تضمین حیثیت یو دولت نه در کوم پام کوا زه اقتصادي وده ته خپل پرمختګ ورکوم لارې خلاصوم تعامل در سره کوم خو نور به نزدې کېږي نه تجارت کوم افغانستان سره نه طالب سره په برمن کې درته وایي
بله
نو که ته ځان ته متوجه نه یې هغوی خپلې امنیتي چارو ته ګوري ښاغلی
جانب صاحب یو بل مبحث هم پاتې کېږي چې هغه ته بیا لږ وخت پاتې شي فقط یو څو کمنټونه هم شته د فیسبوک د ازادي راډیو په صفحې باندې موږ لیکلي وو په همدې رابطه باندې ځینو خلکو خبرې لیکلي دي ګلدین مجاهد لیکلي ښه خبر دی د ستایلو مسله ده عبدالله سلطانی لیکلي دا ډېر ښه کار دی د نږدې تعامل لپاره جان کولی شي خپل پیشنهادات خبرې اصلاحي انتقادات د افغان سفیرانو لخوا دولت ته ورسوي حسیب بهادوري لیکلي دا د حیرانتیا خبره نه ده ځکه ناټو هم د قطر مرکز دوحه کې تړون ورسره لاسلیک کړ البته امریکا یې یاد کړي سرتاج امیری لیکلي نظر مې داده چې دا ډېر ښه پلان دی او موږ په دې زیات خوشحاله یو کې د شی د سفارتونو سره زموږ اقتصاد هم جوړ شي البته دا د دوی نظریات وو یو بل مبحث پاتې کېږي ښاغلی اندړ غواړم له تاسو مپوښتم که په دوه دقو کې شاوخوا نظر راکړئ چې بیا دا پوښتنه به له جان باس صاحب وکړمه دوهې کنفرانس را نږدې دی طالبان د دغسې سفارتونو د چارو ترلاسه کولو سره به څومره په ډاک لاس هغې کنفرانس کې اشتراک کوي او په ډاډه غږ به خپل دریز وویلی شي په هغه کنفرانس کې او په هغه سټیج کې
مننه کومه که څه هم وخت کم ده خو زه د جنباز خبرو دومره وایم چې دا د خپل نظر ده په افغانستان کې تیرو سلونو مناسب جګو ښودلې چې دغه تیوري چې موږ وړاندې کوو دالته دومره د باور وړ نه ده افغانستان خلکو سره نو موږ که چیرې طالبان ته ګرو وایو یا ډله وایو دا فکر نکوم چې سمه خبرې ښه به دی چې لویه جرګې ته ټول افغانان ټول تنظیمونه ټول سره ټول شي ټول باید نور درس اخیستی د افغانستان لپاره داسې حکومت ونی فکر کوي چې هغه ټول په دې انداره کې د حکومتولي زاویني راځم د دوه د هغه ناسل لپاره چې موږ متونو له خوا جوړیږي د ناسې ته زه باور لرم چې تر څو به نوي خوځښتونه موسی یوازې دا سفارتونه نه دي بلکې تاسو ولیدل چې دلته د سیمایزو وادونو ناس هم تر سره شو دا د امنیت نړیوال ته وښودل شو او فکر کوم چې لاسرولنې به ډېری خو انتقادونه یې یعنی وکه به هم د جنو د کوانزو پاکله او د خلکو د زینو ازادوی او همداسې د یو حکومت جوړو چې اساسي قانون لري په دې باندې به ډېری زیات دي خو دا چې دوی د طالبانو یا د وسنی حکومت اساسه خبر ورکړي چې دوی به ګډون کوي دا ګوري د افغانانو د ستونزو د حلولو لپاره کړه موږ به نه خوشاله یو چې طالب دې بس هلته پکې کینی او موږ خوشاله یو خبر دلته چې دا غوټه باید خلاص شي دا چې د تاسو د اوریدونکو مسیجونو تاسو اعلان کړ ډیره ښه خبره ده افغانستان باید نور له دې کړکې چې وځي تر څو به موږ معاصره یو تر څو به یو ډله حاکمي پریږدي چې تغیرات راشي او د نړۍ سره اړیکې سمې شي د نړۍ ځینې مخامخ خبرې او فشارونه په اسلامي امارت په دریز باندې هم اغیز ولري دا ډېرې ښې خبرې چې موږ څومره پرمختګ کوو دلته د افغانستان موضوع ده د افغانستان د خلکو موضوع ده
مننه اندر سپ تاسو نظر مو اخست البته دوه دقیقې وروسته به جان باسب ته ورکوم دغه دوهې مسله ده او که بیا لاند کولای شي چې د غربي سفارتونو په مسله هم خبر وو چې دلته په اروپا کې په نورو وادو کې سخت افغانان له مشکلاتو سره مخ دي خصوصا دا چې پاسپورتونه نشته او ځینې نور اسناد
دغه چې پاسپورتونه نشته خاغل سنګ زید هم دغه طالب ملامت دی او طالب یو ډله ده البته دلته چې موږ ټول راځو خپل شخصي نظریه وایو هیڅوک دلته د دولت کم دولت نه نمائندګي نه کوي هر څوک چې راځي خپل تحلیل وړاندې کوي خپل هغه لیدلور وړاندې کوي کیدای شي چې به اختلاف ته نظر لرو په هر حال د کابل غونډه خاغلستان زه د یو تر ډیره د یو تشریفاتي او ډیر یعنی چې کومه خاصه پایله نه درلوده د ایرا شو قرار و چې یو د تعامل یو ګروپ د ایران په ابتکار ایجاد شي هغه ونو شو بیا مسکو په فشاري وکړه چې د څلورو هیوادو بل اخر د غټور راغله کې نه سیدل بیرته لاړ نتیجه څه امغه شي چې امغه شي حتی زه خبر يم چې څلورو هیوادو چین پاکستان ایران او روسي یو 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 خاص یاداشت ورکړی دی ملا متقیته او دا یو ډله ده په افغانستان کې حکومت مشروعیت نه لري ځکه چې خلکو نه انتخاب کړي په هر حال هغه یاداشت کې راغلی دی چې او تاسو ولید چې نن سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اعلامیه هم په یاره منتشر کړه هغه یاداشت کې راغلی دی چې د القاعده او د داعش او د نور دالو ټاپلو چې امنیت خطر مخکوي هغه په افغانستان کې د هغوی فعالیتونه زیات شوي دي او طالب ته دا ډېر زنګ د خطر دی ځکه چې تر اوسه پورې خو طالب په منطقوي هېوادونو باندې یو ترتیب
مننه جان بسه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.